جان چې ګویا غري بيخي له منځه تلو په ویرې موجود دی ممکن نه ده. یو خبره خو دا تاسو ته به تر اوسه خبره کوم یو خبره خو دا داسې یو مشهوره خبره ده په افغانستان کې غواړي چې یو شی عام کې نو بندش پرې ولګوه. موږ د تېرې دورې شاهدان یو د طالبانو چې کله بندیز ولګوه په خصوصا په موسیقي باندې موسیقي سره دی چې عامه نه وه کنسرتونه یا لوی لوی پروګرامونه به نه جوړېده ولې په کل کې موجوده وی زه په کابل کې هم د کابل په د ښار کې خلکو موسیقي محفلونه جوړول په ولایتونو کې وو او کله چې هغه حالت له منځه لاړ یو دم راوټوکېدل ځوانان او تاسې ولیدل چې بیا یې ډېر پرمختګ وکاو. نو اوس هم په بهر کې چې څوک فرهنګیان په مجموع کې یعنی دغه ټول هنري هنر د برخې کارمندان چې راغلي دي دا یو ډېر کامل ظرفیت ده چې موجود ده او په هره برخه کې البته یعنی لکه تاسو چې وویل تر سپورته پورې تر نقاشي پورې تر موسیقي پورې تر فلم سازي پورې یعنی هغه د استاد سرمت مست چې د پرتګال ته هغه تقریبا د موسیقي انسټیټیوټ چې په کابل کې کار کاوه او ډېر مشمر کار یې کاوه دا مکمل راغلی ده د هر څه سره. یعنی زه بجرین کې هم چې بیخي هغه کوچني شاګردان هم سره راغلي دي دوی عین هغه کار یې چې په کابل کې کاوه دلته دوام ورکړی ده. همدغسې نور فرهنګیان شاعران لیکوالان او نقاشان سینماګران دا چې بهر ته راغلي دي دوی یعنی هغه اولې شپې خو به طبعا د انتقال د شپې یو څه د چا خبره ده ګنګشت به موجود و طبعا ولې په دغه هوډ راغلي دي چې دوی به خپل کار ته دوام ورکوي. یعنی
ډیره مننه سحر صاحب. لیوال صاحب بیرته تاسو ته درګرځو. د هنر په برخه کې هم داسې ویل کیږي وایي هنرمند داسې ده لکه کپ چې په اوبو کې وي یعنی کله خپل چاپیریال لري شي بیا نو هغه سي کار نشي کولای لکه څنګه چې په خپل چاپیریال کې کوي. مخاطب چې نوینو چاته لیکل وکي چاته سندر ووي که څه هم اوس دنیا متحوله ده نسبت نیویمې لسیزي ته خو تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ چې دغه افغانان چې بهر کې دي دوی خصوصا د لیکوالۍ په برخه کې که ووایه چې دوی دلته کار کولی شي هغه سې کار خو به طبعا نشي کولی چې په هیواد کې کولی شوی خو تر څه حده پورې کولی شي. دې ته په پام چې هغه خلک چې مهاجر دي دوی مکلف دي چې په هغو هیوادونو کې چې اوسي دي هغوی ژبه زده کړي نور کارونه یا نور مسؤلیتونه یې هم په غاړه دي.
خبره په دې کې ده چې موږ په دوو بېلو موقعیتونو کې بحث کوو. یو په خپل هغه بومي موقعیت کې د هنرونو فرهنګ دی چې هغه افغانستان بل موقعیت د مهاجرت هغه دی موقعیت دی چې هغه هم خپلې ګټې لري هم خپل تاوانونه لري. زه لنډه داسې یو خبره کوم چې په افغانستان کې دننه وضعیت د فرهنګ او هنر بحراني دی. مثلا ځینې ډېر بومي ارزښتونه دي چې هغه په مهاجرت کې یا نه دي مهاجر شوي یا په مهاجرت کې هغه پالل کیږي. مثلا د لوګری موسیقي چې د افغانستان تر ټولو بومي وسیله موسیقي ده او یو لوی ارزښت دی زموږ د موسیقي یعنی د افغاني موسیقي نمایندګي کوي. هغې وروستي لوی شخصیتونه هم وفات شول اما یوه زړه یوه هسته یوه هم په لوګر کې او هم د کابل په خرابات کې چې هغه نور پټه په ودرېده. نور لوګری موسیقي د افغانستان بهر په هغه ظرافتونو خصوصیتونو چې په افغانستان کې کېدلی شوه وده وکړي په بهر کې وده نه شي کوه. ځینې نور همدغه ډول مثلا د بدخشاني موسیقي د هراتۍ موسیقي د ځانګړو هغو یو بل مثلا رواني مسله ده. ګوري کله چې را لویدونکی نسل دا خو داسې دی چې نسل په نسل انتقال کوي. کله چې را لویدونکی نسل ماشومان فکر کوي چې دا موسیقي حرامه ده بده ده او ډول او سرنه یې په غاړه کې اچوي مخې ورتورهوي او په بازار کې ګرځوي بیا نو هغه نسل چې هنر سره علاقمند دی کېدای شي وروزل شي د راتلونکي پانګې دپاره هغه بیا دې ته زړه نه ښه کوي. یعنې په هر صورت په هېواد کې دننه دا شی منقطع کېږي.
بکاسیار صاحب، تاسو د نورو په نسبت زیاته تجربه لري په بهر کې دی اوسېدو. هغه کسان چې له هیواده وتلي دي، خصوصا په دې وروستۍ موده کې چې ووتل، اکثره هنرمندانو، لیکوالو، باسواده طبقه وه، او له باسواده ډېره هیله م ده چې اولادونه هم باسواده وي او یو څه وي، تکړه کسان له هغوی نه پیدا شي. دا کسان چې بهر ته راغلي دي، دوی که څوکې خو کړي بي دي خپلې ژبې او ادب او هنر لپاره، لیکن اولادونه ډېره مشکله ده چې حتی په خپله ژبه سمې خبرې وکړي، لیکلو یا په خپله ژبه د یو هنر پنځول خو بیخي ګرانه کار ښکاري، که څنګه؟
بالکل، همداسې د سروان صاحب د لیوال صاحب خبرې ډېرې دقیقې او ډېرې په ځای دي. دغه هیوال لیوال صاحب چې ورته اشاره وکړله، اول دغه خلک چې مثلا اوس بې ځایه شوي دي، تر اوو اتو لسو کلو خو دوی له خپل ژوند دې ته را جوړ کړي چې په عرب باندې سا واخلي، یو کور ولري، مثلا د مڼې ډوډۍ د پیدا کولو غم یې له سره لرې شي. دا د هر هغه سړي په ژوند کې دا تېره شوې ده، هغه که پخواني راغلي دي، یا که اوسني راځي، یا که له دې نه وروسته راځي، دغه وقفه په دې منځ کې را روانه ده. ولې د شي سره مخامخ یاستو؟ مثلا په دې فکر کوم چې طالب ولې داسې فکر کوي. دغه لاره چې مثلا د بشر د پیدایښت نه راتر اوسه پورې خلکو وهلې ده، چې خلک وایي چې مثلا 3 میلیارد کاله کېږي چې مثلا ژوند په دې کره باندې موجود شوی دی. دغه لار ده چې مونږ باید په دغه لار باندې لاړ شو. دغه خلک چې مونږ په افغانستان کې مثلا د ادبیاتو په هکله که تاسو ته ووایم، لیوال صاحب چې ورته اشاره وکړله، مونږ چې مثلا ستوري ورته وایي یا مثلا ډېر کاري لیکوال ورته وایي زموږ په وطن کې، دوی هغه خلک وو چې دوی له خپل کار نه خپله ډوډۍ پیدا کوله. دلته دې ډوډۍ غم بیل دی او د کار دې د هنر غم بیل دی. ته به ډوډۍ هم پیدا کړې، ته به خپل شعر ته، ته به خپل لیکوالۍ ته، ته به خپلې کیسې ته، ته به خپل تبلې ته، ته به خپلې ارمونیې ته هم وخت پیدا کړې. دلته دوه کاره شوله، لکه ما شلیواس ویلې، هلته ډېر داسې هنرمندان وو چې خپل کار نه ډوډۍ خوړله. دلته هیڅوک ډېر کم داسې پیدا کېږي. ته به په یو هنر کې ډېر ټاپ یې چې ته له خپل هنر نه یا له خپل لیکوالۍ نه دلته ډوډۍ وخورې. درغیر یزو، ته باید د ډوډۍ لپاره بیل منبه ولرې او د هنر لپاره ته باید بیل وخت وباسې. او لکه تاسو اشاره ورته وکړله، د اولادونو ته د دې هنرونو انتقال، او حتی ډېر امکان لري چې بیخي دا نورماله مورنۍ ژبه اولادونو ته انتقال ته بیخي سخت دی. په اروپا کې مونږ خپل د دې مشکل سره ډېر زیات مخامخ یاستو.
که راشو حل لارو ته لیوال صاحب برته اشاره وکړه، لومړی سحر صاحب، له وطنه بهر کسان باید ستاسو په نظر څه وکړي؟ زه خو وایم مثلا که هر لیکوال او هر هنرمند سره له ټولو بوختیاو سره سره د ورځې 2 ساعته فرهنګي کارونو ته بیل کړي، نو په دې شکل به فکر کوم چې خپل تعهد په ځای کړی وي. او اوس یو بل شیګنه دا ده چې انټرنیټ شته. په نوې ملسیزه کې انټرنیټ نه و، اوس دوی که څه لیکي د تشویق لپاره هم یو زمینه لري، ځکه چې دوی که هر اثر پنځوي یو څوک شته چې تشویقی کې ویسته یا نقد پی وکړي.
سلمان صاحب، خبره داسې ده چې اول خو بندیزونه چې اعلان شوي دي یا نه دي، نه اعلان شوي، خلک ډاریږي. دې ته یو لویه سوالیه په کار ده چې کېښودل شي که نه، چې ولې باید داسې وشي که نه، ولې باید موږ دغو موسیقي له نورو تجسمي هنرونو سره زموږ ټولنه یو 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 بیخي جدي پیوند لري. یعنی زموږ په تاریخ کې هم له ډېره پخوا نه له وختو نه که نه د ویدي سره درنو د ریګویدا دغو نه را شروع شوې ده. او څه چې خلک نه مني، ګوره زه دغه نوې پرېکړه چې دوی کړې ده چې ښوونکی یا زده کوونکی دې مثلا نکټایي نه اغوندي، په داسې حال کې چې د افغانستان په مکتبونو کې ما ته څوک نه شي راښولی د دولتي مکتبونو کې چې زده کوونکی یا ښوونکی دې نکټایي تړلی وي که نه. اما د دې په مقابل کې تاسو وګورئ په دخوا د رسنیو کې ټولو خلکو څومره سخت غبرګون وشو، چا چې نکټایي هم نه تړله، او یو عکس یې د پاسپورټ لپاره کوم وخت په نکټایي کې اخیستی وغه یې هم شریکه کړی ده چې یعنی یو ډول اعتراض ده که نه. نو اول قدم کې وایم چې دغو شیانو سره یو 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 تقابل موجود ده د ټولنې د نورو خلکو له تجربو نه، د نورو دنیا له تجربو نه په استفادې سره، شاید د دوی په تغیر هم راشي ډېر زیات که نه. زه ډیر په دې باور نه یم دغه اوس چې
باید یعنی ولوی وقفه خو یې چات کړی ده. مثلا د کتاب بازار وګوره چې مخکې تر دې تحول څومره کتابونه چاپېدل اوس څومره چاپېږي. دا صرف نه ده چې کتاب نه چاپېږي، لیکوال هم همداسې مایوس دی، د پخوا غوندې لیکل نه کوي، د پخوا غوندې ځان ته زحمت نه ورکوي. نو دا ډېره لویه وقفه ده. حتی د موسیقي په برخه کې هم وایي په غنیویم لسیزه کې د ځینو کسانو چې زه خو په موسیقي نه پوهېږم، هغوی چې پوهېږي هغوی وایي چې افغاني موسیقي تقریبا ختمه وه. هغه موسیقي د افغاني موسیقي له غربي او پاکستاني او هندي او نور موسیقیانو سره یو ځای شوه، او هغه اصلي له افغاني موسیقي تقریبا ختمه شوه. او دا انسټیټیوټ چې د موسیقي ایجاد شو، دا د دې یو هدف هم همدا و چې هماغه موسیقي بیرته ژوندۍ کړي او ډېر کار یې هم په دې برخه کې وکړو.
یو ناول لیکلی او دا پټ کې چاپی دی، او دغه افغانستان ته به لیږل کېږي مثلا مثال په ډول باندې کنه، نو ولې به یو بل لیکوال نه لیکي؟ دغه اوس ګوره د ډېرو غسل موږ یو تاسې پېژنو تاسې ملګري دي چې راغلي دي، لګیا دي او کار کوي. دا اوس هم په یعنی لګیا دي، دا څنګه دي چې زه دي وقفې سره مخ هغه نه یم موافق نه یم چې لویه وقفه به راځي. راځي به ولې نه؟ دغه حداقل هغه ګنګشت هم دا حالت راولي چې دا مشکل به راشي. لازم خپل خبر ته وبخې خبر دی نشوې. زه فکر کوم په بهر کې ډیر یو لوی ظرفیت موجود ده، او د دې د همغږي او د دې د تنظیم لپاره ډیر ضرورت پکار ده. ما په نظر باندې اول که ممکنه شي د دغه فرهنګیانو مجموع د برخې ټول فرهنګیانو په ګډون یو جلا وطن ټولنه جوړ شي، او دغه نور فرهنګي ټولنه چې دا ټول سره منسجم شي ډیر لوی کار کولای شي. بل زه فکر کوم که په بهر کې دا وسم یو هڅه روانه ده، او یو څه جوړ شویم دي د فرهنګي برخې او تلویزیون ایجاد شي. موږ په خبري برخو په نورو برخو کې لرو، په دې برخه کې ولرو مرادې خصوصا د موسیقي د شپ برخه کې دا ډېره ګټه کولای شي افغانستان ته دې لپاره. او پرون مې له غوښتنه سره خبرې کولې، موږ باید دلته یو د بهر میشتي باید یو بل افغانستان جوړ کړي په فرهنګي برخه کې، چې کله بیا شرایط برابرې دي نو دا انتقال شي. خو همدغه شو سروان صاحب، کله چې شرایط تغیر شو په بهر کې موږ ډېر خلک واول ګورل لیکوالي برخه کې د بکشیا صاحب یو علم کارونه کړی په یو صورت باندې، مثلا د هیله مجله منظمه چاپ کړې ده، یو علم کتابونه چاپ کړي دي، خو دوی همدغه مشکلات لري. دا اوس هم چې راغلي دي به طبیعي ده چې مشکلات لري، اما کار کوي. خپل هغه هستونې چې کولې هغه به دوام ولري. نو زه وایم که په بهر کې دغه کوم ظرفیت چې موجود ده دا منظم شي او یو هماهنګي ولري، ډېر کار کولای شي. اوس د انټرنیټ زمانه ده، اوس د یوټیوب له لارې، د فیسبوک او د نورو خپل رسنیو له لارې خپل مخاطب ته خپل هر څه رسولی شي. نو صحیح ده چې بعضې ستونزې طبیعي ده، چې زه په دې باور نه یم چې ګویا هېڅ تاوان نه ده رسولی.
بله، سلامت اوسئ سحر صاحب، کور ودان. لیوال صاحب، تاسو مخکې ښاغلی سحر وویل چې د بهر مشت افغانان باید په خپل منځ کې همغږي پیدا کړي او له بهره کار وکړي. په څه شکل سره کار کولای شي د ټولنو د جوړولو له لارې؟ په کوم شکل سره فکر کوي چې دغه تشه چې راغلې ده دا تر یوه حده پورې ډکېدای شي؟
بیا هم زه په دې ټینګار کوم چې موږ غواړو په دې برخه کې په څه پوه شو. باید دغه د دیاسپورا د فرهنګي یا د مهاجرتي فرهنګ د زیانونو ګټو د مثبتو او منفي اړخونو په اړه د بشریت تجربه ولول، او وروسته دغه به موږ سم قضاوت کولای شو. خبره په دې کې ده چې موږ یو مهاجرتي ټولنه هم ځکه نه یو چې ځینې مهاجرتونه په تیرو زمانو کې په یو لوی جغرافي نه یو شمېر خلک بلې جغرافي ته په کولکتیفي شکل باندې تللي دي، او البته د خپل فرهنګ بلزاس لپاره مرغه مونږ د کیټو پراکشو او هغه کوشنی کوشنی کمیونټي مهم ندی رامنځته کړي مونږ د افرادو په توګه د جاپان له شرقي ترين څخه رانیولې
لیکن لیوال صاحب اوس زمانہ سے بدل دے انٹرنیٹ وضعیت بدل کرے دے
انٹرنیٹ غزر اعظم غزر اعظم انٹرنیٹ یواز انٹرنیٹ یواز دی عرضہ کولو یوا وسیلہ دے چی نہ ہم تیرا مهم ہے یعنی ہا دے خل دی نشر و پخش و دی جان مهم مسئلہ دی تولید تا او دی تولید او دی مصرف ترمنز دغه تلی دا چی پدی کی انټرنیټ خپل نقش لري اما هغه ډول نه چې په یو ټولنه کې موږ ژوند کوو زه غواړم تاسو ته خبره وکم ځینې هنرونه په یوازیتوب نشي تولیدېدای مثلا موسیقي ده موسیقي ده زه له ډېرو هنرمندانو سره پېژنم له نږدې ورسره مې کار کړی دی دوی چې یو هنري پارچه تولیدوي دا باید گیتاریس له هواد راو غوړی تبله چې له بل هواد او بل غوون کې له بل هواد او بل او دا او دا ګوري مثلا فکر وکي افغانان 2 میلیون مهاجر شو لاړل د الف هواد ته دې په دغه الف هواد کې د خپل یو شمیر هنرونه کولای شي الته په موږ شکل باندې انتقال کړي اما که دوی فرق کورنۍ کورنۍ بلو بلو هوادونو تا لاشی التا دیل مشکلات سر مخام خیبوز دی حل لارو تارا دی حل لاری یو خدا دی چه منگ سنفی جولوختونو پا نریوال ساتا ولرو دی موسیقی دی پارا بیلی طولنی ولرو دی مجسمه جولوونه دی پارا بیلی دی انزبرگری دی پارا بیلی دی ادبیاتو دی پارا بیلی او دا یوازې دا ټولنه داسې نه وي چې اساسي پوښتنه نه دا ټولنه څه وکړي څه وکړي دا ټولنه هم په افغانستان کې ده او له بده مرغه یو عیب خو زموږ دا دی چې موږ ډېرو زیاتو پر سلیقوي اختلافاتو هم اخته یو پر خلاف د نورو هیوادونو او چندان دغه زموږ فرهنګیان په دې ټولنو کې سره راټولېدی هم نه شي ځکه چې دا هم یو زموږ یو مشکل دی بل څه وکړو زه وایم چې د دې حل لاره دا ده چې موږ له نړۍ سره او د نړیوالو بنسټونو سره یو تفاهم وکړلی شو چې دغه د افغاني فرهنګ او هنر مهاجرت په رسمیت زه غواړم البته دا خبره په اوله کې یو څه نامفهومه وي په نړۍ کې داسې ارګانونه شته لکه یونسکو او یو شمېر نور سازمانونه چې دوی د یو هېواد د بحران له کبله د هغوی مهاجرتونه په رسمیت وپېژني هغه بیا په هماغو برخو کې د هغو دپاره یو شمېر کارونه کولی شي
بکسیار صاحب مخکې یادونه وشوه چې زموږ لیکوالو هسې هم د حقو زحمې لپاره لیکنې نه کولې خدای پجاتې لیکنې کولې که یوازې لیکوالو برخې ته راشو پخوا په جرمني کې او په اروپا کې افغانانو کلتوري ټولنه درلوده او کتابونه چاپول اوس چې لیکوالو زیات شوي دي په اروپا کې د افغان لیکوال مې منظور دی اوس بیا هغسې یو کار نه شي کېدی
ډېره ښه پوښتنه ده سروان صاحب د لیوال صاحب خبرې تر ډېره ځایه پورې ډېرې علمي او ډېرې منطقي ډېرې مستردلې دي خو زمونږ هماغسې چې مثلا د یادونه کوي چې مونږ نړۍ سره یو تفاهم ته ورسېږو او نړۍ سره دا وکړو نړۍ سره چې مونږ تفاهم ته رسېدلی دا مشکل مونږ ته نه پیدا کېده هغه افغان چې په کابل کې موسیقي بنده کړې ده او هغه افغان چې نن دلته په بن کې یا په واشنگتن کې یا په کوپنهاګن کې ناست دي دا ډېر زیات تفاوتونه نه لري مونږ نړۍ سره څه چې مونږ خپل ځان سره هغه توافق ته رسېږو مونږ ډېر سلیقوي اختلافونه لرو مونږ هر یو من یاستو مونږ د بل خبره ډېر مشکله منو هغه بیا سي بي منو بیا ډېر مشکله چې هغه ته کار وکړو دغه امکانات چې لیوال صاحب یادوي دا بالکل موجود دي مګر دغه امکانات څومره کار غواړي سروان صاحب ته اعتبار په خدای وکړه چې ډېرې وړکۍ پروژه په شپور شپو دا به لیکلې بیا به ایمیلونه یي بیا به جوابونه یي بیا به انټرویوګانې یي بیا به اسناد یي بیا به کاغذونه یي. یعنی زه په دې نظر یم چې دا ډېر ښه کار دی که داسې یو کمیټه موجوده شي فقط د دې کار لپاره دا کار وکړي. دا باید هنرمندان دا کار ونه کړي چې دغه رابطه موجوده کړي. هنرمندان باید خپل هنر مخته بوزي. لکه تاسو یادونه وکړله زمونږ پخوانۍ هلې ځلې چلته وې لکه چې کیدای شي او حتما لیوال صاحب نور دوستان په دې خبر دي تقریبا په شخصي راشه او په شخصي په کاوشونو او منډوتړلو باندې ولاړې وې. زه دغه برخې ته ډېر علاقمند یم او دا کار کیدای شي.
سهار ستاسو نظر څه دی؟
بجې باندې تاکید کوم چې په خپل موټو باندې باید ډېر کار وکړو. د نورو مرستې باید جلب کړو. د ګور مرستو مخ په مخ کې یو ډېره قوي تجربه پرته ده د تېرې دورې چې مثال زه اوس نه وړاندې کوم. ډېر لوی کار وسو په بهر کې او زموږ همدغو لیکوال یعنې ما ته یو ډېرې قوي ټولنې مسؤول راته وویل پخوا چې وبای ولا ټولنه ډګروالانو صاحب منصبان را جمع کړي وو. یعنې لیکوال هم نه وو. ګوره په هغه وخت کې دا ظرفیت هم دومره قوي نه وو خو اوس ظرفیت ډېر لوړ شوی دی. په هر هېواد کې زموږ افغانان یو عالم خلک دي او دوی ډېر کار کولی شي په هره برخه کې. زه وایم چې د کوربه هېوادونو مرستې باید جلب شي په هر ډول باندې. هغه هم کوي. ګوره ولله د مورنۍ ژبې په برخه کې تاسو وویل چې راتلونکی نسل باید څنګه وساتو.
کور ودان ښاغلی علمګل سهار، ښاغلی عبدالغفور لیوال او ښاغلی عبدالمالک بیکاسیار چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
نور پس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.